تفریح احمد چې بریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. لمړی هم خبرونه. د اسرائیل پوز خبر ورکړ چې په ایران کې خپل پوزي عملیات پای ته رسولې او الوتکې ټولي بیرته خوندي خپل هیواد ته ستنې شوې دي. ایران وای چې اسرائیل په ایلام، خوزستان او تهران کې پوزي اډې په نقشه کړی دي چې محدود زیان اړولای دی. اسرائیل خبرداري ورکړ چې ایران ځوابي بریټ وکړ، سخت ځواب ورکړ. اسرائیل دا هم ویلي دي چې هغه اهداف وشتلې دي چې دوی نیت کړی وو. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. چین اعلان کړی چې لاره روانه دسمبر میاشتې څخه به دا هیواد د افغانستان له صادراتو څخه تعرفه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند لین ژان پرون په یو خبري غونډه کې د افغانستان او اسلامي نړۍ د یو شمیر نورو هیوادونو لپاره د خپل حکومت د پلان جزئیات روښانه کړل. هغه څرګنده کړه چې دا پریکړه به د دواړو خواوو په ګټه وي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر دفتر د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان له لارې له چین سره د یو نوي تجارتي دهلیز د جوړېدو خبر ورکړ. د دفتر پر خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي دي چې د درې وړو هیوادو استازي به په نشلي راتلونکو کې په دې اړه د بحث لپاره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. افغان عبدالیان لوبډلې د هند الف لوبډلې ته ماته ورکړه او پایلوبې ته ورسېده. د افغانستان الف لوبډلې تیر ماښام د عمان په قربتوب د آسیا ایمرجن جام په دوهمه نیمه پایلوبه کې خپلې سیالې لوبډلې ته د شل منډو په توپیر ماته ورکړه. لوبه افغان عبدالیانو په توپهنه پیل کړه چې د څلور لوبغاړو په زیان هند ته د 216 منډو هدف وټاکه. د هند الف لوبډلې د هدف په تعقیب 116 اتیا منډې وکړې او و لوبغاړی یې له لاسه ورکړ. دا لومړی ځل دی چې افغان عبدالیان د آسیا د ایمرجن جام پایلوبې ته وځي. د جام پایلوبه به د یکشنبه په ورځ د اکتوبر په 28 د سریلانکا د الف او عبدالیان لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د روسیې یو بی پیلوټ الوتکه پرون د اوکران په پلازمینه کیف کې د استوګنې پر یوه ودانۍ ولګېده. د کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پاپکو وایي چې د پلازمینې د مرکز د لویدیز په یوه ناحیه کې د دې ډرون د لګېدو له کبله لګېدلی اور د ودانۍ څو اپارتمانونو ته خپور شو. د دې بریټ په نتیجه کې د احتمالي زیانونو په اړه سمدستي معلومات نشته، خو د شاغلي پاپکو په وینا د بیړنیو خدماتو مامورین سیمې ته رسیدلي دي. د کیف شاروال ویتالی کلیچکو پر ټلګرام شبکې لیکلي چې اور د دې لوړې ودانۍ په روسي پور کې ولګېد. له دې پیښې مخکې چارواکو د روسیې د هوایي حملو د زیانونو د مخنیوي لپاره د خطر زنګونه ژغولي وو. د اسرائیل پوز خبر ورکړ چې په ایران کې خپل پوځي عملیات پای ته رسولې دي او الوتکې ټولي بیرته خوندي خپل هیواد ته ستنې شوې دي. اسرائیل نن سهار پر ایران بریدونه وکړل او وی ویل چې پوځي تاسیسات یې په نقشه کړې دي. سی ان ان تلویزیون د یو شمېر اسرائیلي سرچینو په وینا ویل دي چې اسرائیل د ایران انرژي او اټومي تاسیسات نری وشتلي. د ایران په پلازمینه تهران کې نن د 14 ژغونه واوریدل شول. د ایران نیمه دولتي فارس آژانس ویل چې د تهران په جنوب لویدیز او لویدیز کې یو شمېر پوځي مرکزونه په نقشه شوي دي. ایرانی رسنیو دا خبر هم ورکړ چې تهران ته چیرمه په کراچ چار کې هم 14 اوریدل شوي دي. تر اوسه د دې پریتونو د مالی او ځاني زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو په ایران کې ټولې الوتنې ځنډول شوي دي. د ایران ایرنا آژانس د هوایي چلند ادارې په وینا دا خبر ورکړ او ویل چې تر ثانی امر پورې به د الوتنې ځنډېدلې وي. د اسرائیل پوسټ په یو بیان کې ویل چې د ایران رژیم او په سیمه کې د ایران نیابتي ډلې د پروسه شکل اکتوبر لومې را پدې خو په پرلپسې ډول پر اسرائیلیانو بریدونه کوي چې په دغو کې د ایران له خاورې په مستقیم ډول هم پر اسرائیل حمله وشوي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د اسرائیل دولت د نړۍ د بل هر خپلواکې واد په سر حق لري چې ځواب ورکړي. ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه شاوخوا 200 بلستیک توغندې د اسرائیل پر لور وبښتل او دا په تیرو شپږو میاشتو کې دوهم ځل و چې ایران ورته اقدام کاوه. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د اسرائیل بریټ د ځان دفاع وبلله. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند شان ساوت ویل په پوځي اهداف او هدفي بریدونه د اکتوبر په لومړۍ نیټه پر اسرائیل د ایران د بلستیک توغندیو د بریټ په ځواب کې د ځان دفاع ده. په دې ترڅ کې د امریکا دفاعي چارواکو فرانس پریس آژانس ته د نوم نه اخیستو په شرط ویلي دي چې پر ایران د اسرائیل له بریټ مخکې خبر شوي او په دې حمله کې واشنگتن برخه نه ده اخیستې. امریکایي چارواکو تر اوسه دا نه دي ویلي چې دوی له دې حملې څومره مخکې خبر وو. د اسرائیل دفاع وزیر تیرونی ویلي وو چې هغه دښمن به چې هڅه کوي اسرائیل ته زیان ورسوي درنه به پرې کړي، بلور تنصار له عراق او سوریه څخه هم د بریډونو راپورونه خبره شول او د عراق له هوایي ډګرونو هم د ایران په څیر ټول الوتنې ځنډول شوې دي. د سوریه دولتي خبري اژانس سانا راپور ورکړ چې اسرایلی الوتکو نن سهار وختي د سوریه په مرکزی او جنوبي سیمو کې یو شمیر پوځي تاسیسات په نقشه کړی دي. سانا د پلازمینې دمشق شاوخوا هم د چاودنو خبر ورکړ. په سوریه او عراق کې هم د اسرایل د بریډونو د ځاني او مالی تلفاتو راپورونه نه دي خبره شوی. اسرائیل لکلونو رئیس په سوریه کې ل ایران سره تړلې اهداف په نقشه کوي، خو د پروسه شکل اکتوبر ومی را پدی خو چې حماس ترلې د اسرائیل دنن حمله وکړه د سوریه په خاوره کې د اسرائیل حمله زور اخیستې ده. حماس ترلې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه د وی ترګر ډلې په توګه پیښنه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر اونۍ ټینګار وکړ چې واشنگتن هڅه کوي چې په سیمه کې شخړې پراخې نشي، او د چهارشنبه په ورځ د هم وویل چې تمه لري د اسرائیل انتقام اخیستل د شخړې د پراخېدو سبب نشي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومنئ. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د محکمې قاضي او وکیل په دندو باندې ارزښت باندې او د چپی مملکت کې څومره د دوی شتون مهم دی خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې ملما د کابل پانتون د حقوقو د پانځي په خانای استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانګزای. استاد په پیل کې غوډې زیاته مننه چې موږ ته مودې مرکه وخت راکړ. چون موضوع د قضا او محکمې ده، څومره به وي چې په پیل کې په خپل د محکمې قاضي او وکیل پاکله معلومات ولرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته. پټولانه کې چې کله انسانان ژوند کوي، هرو مرو انسانانو دا غریزه ده چې خودخواهي غریزه لري. کېدای سي د دغه غریزې پر بنسټ باندې ځینې وخت او کله کله د نورو هم نو حقوق نقض شي، او دغه غریزه د هغو حقوق د پښو لاندې کېږي. دغو حقوقو د اعادې لپاره او د دغو حقوقو د احقاق لپاره په حقوقي سیستمونو کې محاکم ایجاد شوي دي، او په ټولنه کې محاکم وجود لري، او کم د دغه نزا او خصوماتو ترمنځ د حل او فصل صلاحیت لري چې په محاکمو کې قاضي ده، او قاضي ځانګړی علمیت باید لري چې هغه په وسنی ټولنو کې یو علمي کچا په هغه حد باندې چې دوی باید عالی تحصیلات په پوهنتوني تحصیلات لري او عالی تحصیلات لري، او په هغه حقوق او په هغه مسایل باندې پوهی چې په ټولنه کې د وسنی عصر د تقاضا او په اساس قوانین نافذوي، او قاضی په هغه مسایلو باندې باید حاکم او پوهه ولري. خصوصا په افغانستان کې قاضی باید په حقوقي او فقهي مسایلو باندې کاملا پوهي ولري، چې حقوقي او فقهي پوهه دواړه لازم او ملزوم دي. هم حقوقي پوهه د قاضي لپاره ضرور ده، هم فقهي پوهه، اسلامي فقهي پوهه، ولري چې د افغانستان حقوقي سیستم له اسلامي شریعت نه اخیستل سوی، نو هرو مرو قاضی باید فقهي پوهه ولري او حقوقي پوهه ولري، او کچیر تنها فقهي پوهه ولري او حقوقي پوهه ونه لري، دا هم یو بخش دی قاضی ناقص ده. ور باندې کېدای شي د خلکو حقوق په ټولنه کې نقص او قاضی په ناپوهي سره غلط پیسې وکړي، او کچیر قاضی تنها حقوقي پوهه ولري او فقهي پوهه ونه لري په هغه مسایل باندې چې د افغانستان قوانین لغونه منشأ اخیستي ده، نو په دې کې د قاضی نقص وجود لري، کېدای شي د خلکو حقوق نقص شي. زه بل برخه تاسو ته ویلې چې د وکیل ارزښت ده، د محاکم او د قاضي ارزښت ده. نو که چیرې دعوا کېږي او یا د خلکو حقوق نقضیږي، یوازینی مرجع چې د خلکو حقوق دوباره ورته یاده کوي هغه محاکم دي، چې په موضوعاتو باندې محاکم منقسم شوي دي، تقسیم شوي دي، چې هغه د افغانستان د حقوقي سیستم پر بنسټ څه جزایي محاکم دي، مدني محاکم دي، او تجارتي محاکم دي. د دغو محاکمو لپاره شکلي قوانین ایجاد شوي دي چې د اصول محاکمې تر عنوان لاندې یادیږي، چې هغه شکلیات د پروسې د محاکمې پیشبیني کوي، او بیا په تجارتي او مدني او جزایی کې هر یو برخه کې ځانګړي موضوعات وجود لري. مثلا په جزایی مسایلو کې د امنیت عامه یا هغه جرایم دي چې هغه د امنیت داخلي او خارجي یا منفعت عامه پورې اړه ولري، هغه محاکمې بررسي کوي. عادي جرایم چې دي هغه دیوانونه د جزا دي چې هغه رسیدي کوي. په دغه طریقو باندې دا تقسیم شوی دی. مراحل او طریق د افغانستان کې په ابتدایه محکمه، مرافعه محکمه، سپای ورته استیناف محکمه ویلي، او فرجام یا آخری مرحله سي دستر محکمه مرحله ده په دغه مراحل باندې تقسیم سوی او دا هم دیو منطق له لحاظ سوی چې چیرې د ابتدای قاضی اشتباه کوي باید استیناف قاضی یا مرافعه قاضی دغه اشتباه واخلي او کاغه هم اشتباه کوي تمیز یا ستر محکمه باید دغه اشتباه راکړي. دغه ټول مسائل ته د حقوقي لحاظ کچیر نظر کو ټول هدف یو هدف ده چې هغه د عدالت هدف ده، بنان عدالت د محاکمو له جانب نه تامینېږي او کوم صورت کې تامینېږي چې په دغه محاکمو کې مسلکي قاضیان اوسېږي، وړ قاضیان اوسېږي، په ټولو مسایلو باندې سر خلاص وي، په هغه وخت کې عدالت تطبیقېږي. حقوقي لحاظه بیا د محاکمې څنګ سره اوسي یو بل صفت یادېږي په اوسني عصر کې چې هغه عادلانه ده. دغه صفت چې عادلانه محکمه ورته وایو، دا عادلانه محکمه هغه ته وویل کېږي چې عدالت د حقوقي لحاظه معنای دا چې کې خودل یو شی په خپل ځای کې.
بله رسول دې ستنګزای صاحب، کچیرې همدغه محاکم همدغه قاضی همدغه وکیل په یو ټولنه کې نه وي، ټولنه له څه سره مخ کېدلی سي؟ تاسو ډېرو مهمو مسایلو ته اشاره وکړله، د محکمې قاضي وکیل ارزښت مو روښانه کړ. راځو دې ته چې دغه کې نه وي څه کېدلی سي؟
طبیعي ده که چیرې محاکم نه اوسېږي، حراج مراج ده، د خلکو حقوق نقصېږي، مرجع د عدالت وجود نه لري، بنان یوازینی مرجع چې د خلکو حقوق چې کله نقصي هغه محاکم دي چې دوباره یې ورکوي. او همداراز د وکیل مشروعیت دا ده، د مدافع وکیل مشروعیت په اوسني حقوقي سیستمو کې دا داسې خلک نسبت د مشاغلو سي مشغول دي او یا نشي کوی خپل دعوا مخکې بوزي، یا حقوقي فهم اکثریت ټول خلک حقوقدانان نه دي. دوی د خپل دعوا لپاره کېدای سي ځان ته یو پوه خبیر کس یا هغه مدافع وکیل ده هغه ونیسي او د دوی قضیه په حقوقي شکل باندې سي هغه ټول هغه کتبي ورقې دي چې لیکل کېږي سي عریضه ده سي هغه ته استدعا ویل کېږي محکمه کې، صورت دعوا ده، دفع دعوا ده، صورت اعتراض ده، دفع اعتراض ده، دا هر څوک نشي کوی. دا هغه کسان کوي سي هغه حقوقدانان سي هغه مدافع وکیل ده. مدافع وکیل هم هغه کس ده چې په افغانستان کې حقوقي تحصیلات لري، فقهي تحصیلات لري، دا کوی سي مدافع وکیل سي او جواز دی وکالت دفاع کوي. دا بیا کوی سي محکمه کې د خپل موکل په نیابت سره په محکمه کې قضیه مخکې بوزي او حتی په حقوقي سیستمو کې داسې یادېږي چې ډېرې په عامیانه شکل درکویم چې قاضي ته کله قضیه د دعوا او دفع دعوا وړاندې کېږي، دغه دواړه طرفه که چیرې په حقوقي مسایلو باندې آګاه وي سي هغه مدافع وکیل ده، نو قاضي ته موضوع ډېر اسانه کېږي چون دغه ورقې چې د دعوا او دفع دعوا دي دا په حقوقي سیستم باندې وړاندې کېږي، نو قاضي په حقوقي رڼا کې دا ډېره په اسانه باندې فیصله کوی سي او حق ته زر رسېدی سي. او که دا چیرې یو څوک چې بې سواده ده او که سواد نه لري او دا محکمې ته وړاندې سي، حقیقت که محکمه هم حقیقت یادی که نشکای بنان ارزش دی مدافع وکیل عادلانه محکمه که په وسنی سیستم که چه په قوانینو که اگر رای نکاس پیدا کرده بیر ارزش لدی دی عدالت دی تطبیق لپاره سده تا ارکان دی محکمه وی، یعنی کنجونه دی محکمه یا ستونونه او پایه دی محکمه. بنان مدافع وکیل یو رکن دی عادلانه محکمه ده که چه مگه عادلانه محکمه یاده و مدافع وکیل باید پشتونو لری، خصوصا په جزایی مسئله که چه پخوا دی به اساسی قوانینو که دی مدافع وکیل شتون په جزایی مسائله که حتمی گنل سوی وسه، حتمی باید مدافع وکیل پکی وسی که ولیسه متهم دی حبس لانده ده، متهم دی توقیف لانده ده، اگر نسی که های پخپل استقلال سر اخبار دفاع که دی جانب مقابل دی متهم دولت ده، نو اگر توکسی په استقلال دی مسلکی بانده کوایسی دی دغ متهم لحقوق نخد دفاع که اگر مدافع وکیل ده سی په استقلالات دی مسلکی او په آزادی سر کوایسی دی محکمه په مقابل
بل کې د متهم له حقوقنا دفاع. بله استانګزای صاحب، که افغانستان اوسنی وضعیت اکثر کسانو سره چې په تماس کې کیږي، البته له نور ستونزو سره یو لوی ستونزه دا ده چې اوس هلته قضایي سیستم نشته لکه څنګه چې خلک غواړي. تاسو چې ډول ارزوي
ټولنه کې چې دغه عالی تحصیلات جوړیږي، البته لږ به اشاره د تحصیلي برخې ته وکړم، دا د ټولنې د نیاز په اساس، ټولنې د غوښتنو په اساس باندې د کریکولمونه په پوهنتونو کې جوړیږي. زموږ دوه پوهنځیه په افغانستان کې قاضي او څارنوال او مدافع وکیل فارغه سي، هغه یو حقوق پوهنځی بخش د قضا او څارنوالي ده او د شرایط پوهنځی ده. دغه کریکولمونه چې جوړ سوي دا د ټولنې د نیاز په اساس جوړ سوي چې زموږ حقوقي سیستم څه شي ده او زموږ د ټولنې غوښتنې د قضا او څارنوالي او یا د حقوقي برخو غوښتنه څه شي ده، چې کله دغه موضوعات د عدالت راځي دغه غوښتنې چې دي، نو دغه کریکولمونه د دغه دوه پانځیونه سکل فارغیږي د دې ټولنې د نیاز په اساس فارغیږي کریکولمونه دغه په اساس جوړ شوی لکه د شرایط پانځي کې حقوقي مسایل هم ویل کېدل او شرعي فقهي مسایل هم ویل کېدل همدارس په حقوق پانځي کې فقهي مسایل او اسلامي مسایل او حقوقي مسایل ویل کېدل کله چې دغه شخص فارغیدو د حقوقي سیستم د افغانستان باندې آگاه او قوانینو باندې آگاه دوی فیصله کولې چې چیرې تنها فقهي فهم وسیږي حقوقي فهم نه وسیږي دا هم ناقص ده چې چیرې تنها حقوقي فهم وسیږي په افغانستان فقهي فهم هم نه وسیږي دا هم ناقص ده نو دغه لحاظ نه عدالت ته خدشه وارديږي ولې چې هغه قاضي هلته ناست ده هغه هم په ټولو مسایلو باندې آگاه نه ده بنان په حقوقي مسایلو په نړیوالو حقوقي مسایلو چې نړیوالو حقوقي مسایل چې دي موږ ډېر کنوانسیونونه الحق کړي دي او افغانستان کې هغه قابل د تطبیق دي او موږ افغانستان نسو کولی له ټول نړۍ نه تجرید کړو چې افغانستان یو تجرید شوی ملک ده او نور نړۍ سره موږ معاملات نه لرو کله چې نور نړۍ سره موږ په خصوصي حقوقو کې په خصوصي حقوقي نړیوالو حقوقي مسایلو کې موږ تعامل راځي او حتی عمومي نړیوالو حقوقي مسایلو کې موږ تعامل راځي نو دلته اړین ده چې موږ من حیث د قاضي من حیث د مدافع وکیل او من حیث د حقوق په افغانستان کې په حقوقي مسایلو او فقهي مسایلو باندې باید پاګه وچیږو نو دا لامل ده چې کېدای شي غټې ستونزې اوسني وخت کې په افغانستان کې ایجاد کړي ولې ته فارغ د حقوقو شرایطو چې د افغانستان د تحصیلي بنسټونو نه فارغېږي هغه متاسفانه په قضایي سیستم کې اوس فعلا وجود نه لري د دغه لحاظ نه داسې د خلکو حقوق نقضیږي او د خلکو حقوقو ته درست رسیدګي نه کېږي.
بله ستانکزای صاحب، یو بله موضوع د ښځو موضوع ده چې دوی لکه څنګه چې افغانستان کې له خپلو نورو حقونو څخه محروم دي محاکمو ته هم لاسرسی نه لري که چیرې دوی ورځي. البته د همدو ښځو له قوله دوی سره بد وضعیت کېږي، دوی دې ته یو ډول تهدیدېږي چې نه باید راسي شکایت وکړي، نه باید خپل مشکلات محکمه کې شریکي، دوی سره یو نامناسب چلند کېږي. دا وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی؟
من حیث د انسان موږ اوس کله بحث کوو، من حیث د انسان یا د یو ټولنې د وګړو د حقوقو په حیث باندې بحث کوو، وګړي او انسان خزه هنر دربار نیسی. دغه حقوق چې اساسي حقوق دی وګړو په ټولنه کې یادیږي او دولتونه مکلف دي چې هغه حقوق خلکو ته زمینه مساعده کې چې هغه خزه هنر ده او دا د دولتونو مسؤلیت ده. یو لغه حقوق نه عادلانه محاکمو ایجاد ده او د خلکو لاسرسی عادلانه محاکمو ته ده. نو دغه خلک هم خزه هم نر ده، خزه او نارینه که چیرې حقوق نقضیږي دا باید محکمې ته مراجعه وکړي. خصوصا د ښځو حقوق په خصوصي برخه کې، د ژوندانه په برخه کې او د فامیلي او کورنۍ په برخه کې په افغاني عرفي ټولنه کې سي هغه ډېره عرفي ټولنه سي حتی مخالف دغه عرفونه مخالف د دین د اسلام او مخالف د قانون دي د ښځو حقوق زیاتره په کورنیو کې نقضیږي. نو زیاتره اړینه او مهمه موضوع دا ده چې ښځې زیاتر باید محاکمو ته د خپلو حقوقو لپاره مراجعه وکړي او دا دروازې باید ورته خلاصي. او بله موضوع دا ده چې دا حقوقي لحاظ ولې چې عدالت کله وایو، عدالت د ښځې لپاره هم ده، د نارینه لپاره هم ده. او په کومه موضوع کې ده؟ په هغه موضوع کې چې د دوی حقوق نقض شوي. او حتی په دغه موضوع کې چې کله موږ وایو چې دو حقوق خزی مراجعه نسی کوای که چیر فقهی مکتبو لیدلوری په اسلامی فقهی مکاتبو که مطالعه کو وی گرو اکثر علما و دی خزی قضاوت تا اجازه ندور کرده. یوازینه مذهب چه دی خزو قضاوت تا اجازه ور کرده پا اغا مسائلو که چه صرف حدود و قصاص دیاد کسی اغا که یو فلسفی بحث ده. پا نور مسائلو که مدنی و تجارتی و پا عادی جزایی مسائلو که دی خزی قضاوت دی حنفی فقه پر بنسط بان جایز ده او حنفی فقه د ښځې قضاوت ته اجازه ورکړه. نو بنان ښځه باید حتی قاضی سي او دغه ښځې که دوی وایي چې نارینه و ته مراجعه ونه کړي باید ښځې قاضیان وګماري، خاص محاکم د ښځو لپاره ایجاد کړي حتی که وایي چې دا نارینه و ته د مراجعه نه کړي. فلسفي لحاظ دا څه ده؟ حتی په ټوله اسلامي نړۍ کې فتوا په فقه حنفي باندې ده چې ښځې قاضیان وجود لري په اکثر اسلامي ممالکو کې. دا د څه لپاره؟ ښځه حتی فامیلي مسایلو کې زموږ د افغانستان په پخوا نظامو کې فامیلي محاکمو کې اکثرا ښځې وې. ولې وې؟ د دې لپاره چې ښځو بس فامیلي مسایلو ته مراجعه محاکم د فامیلي ته کوله، دغه خپل مشکل ښځې قاضي ته ښه بیانوي نسبت نر قاضي ته. بنا د دغه لپاره سی وضاحت کړي قاضي ته بیانوي شوی چون د دې حقوق نقض نسی بعض مسائل د شرم له لحاظ نور مسائل له لحاظ چې کزو کې شرم او حیا هم یو له خصوصیت دی فطری نه ده هغه نارینه قاضي ته نسی بیانوي نو خځه قاضي ته بیانوي سی دغه لحاظ په افغانستان په حقوقي سیستم کې په خو په فامیلی محاکمو کې خځه دی کزو به کزو ته مراجعه کوله نو بنا د خځو قضاوت د خځو د حقوق د احقاق لپاره ډیر اړین او مهم ده او دغه لا پریک ده چې دا تاسو خځه حتی د محاکمو ته نه پریږدي چې خپل حقوق ادعا وکړي حتی زه وایم چې ښځې قاضیانې باید تعین سي ښځې قاضیانې په نظام د قضایي کې باید یعنې اسلامي نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې وجود لري تر څو ښځې وکولی سي په سهولت سره مراجعه وکړي او خپل حقوق وغواړي.
بله، تاسو ویل چې ښځینهو ته ضرورت ده چې حتی په محاکمې کې دوی قاضیانې واوسي، مګر نن سبا افغانستان کې داسې وضعیت راغلی چې ښځې حتی خپل هغه کیس خپل هغه کوم مشکل چې لري قضاوت یې نشي وړاندې کولای. همدې سیدی افغانستان په نورو ادارو کې ورته پرابلم ورته مشکل ده. او له بلې خوانه حاکم نظام وایي چې مونږ اسلامي نظام یستو، کله چې یو ښځه د ضرورت په وخت مجبوریږي چې دا یو نارینه ته ورځي خپل مشکل وایي. دا موضوع څومره له اسلام سره په ټکر کې ده او اوسنی نظام ولې د پام کې نه نیسي؟
چیرې مونږ افغانستان وګورو، افغانستان اکثریت وګړي پیرو دي چې حنفي دي، حاکم نظام هم په ټول تقنیني اسنادو کې فرامینو کې صدرې ډېر تاکید په حنفي فقه کې، نو په نن په حنفي فقه کې اجتهاد دی حنفي فقه دا ده چې ښځه باید قاضي وسی نسبت نور مذاهب ته، نور مذاهب اجازه نه ورکړي تنها حنفي فقه. او فتوا په وسنی اسلامي نړۍ کې په حنفي فقه باندې د سی باید ښځه باید قاضي وسی کې، ولې علت ما بیان کوو سي رسیدګي ډېر زړه کې په نن ښځه باید قاضي وسی کې، ښځو ته حق ورکول سي چې محاکمو ته مراجعه وکړي د دوی حقوق چې کله په ټولنه کې نه ځي، خصوصا د نارینه او لخوانه دائمان نارینه په کورنۍ کې استبدادي صلاحیتونه لري، اکثرا په میراث مسایلو کې، د نکاح په مسایلو کې، په اکثر مسایلو کې د ښځو حقوق په افغاني ټولنه کې نقصیږي او دغه شاهدان موږ یاستو. بنا ته چیرې دوی ته حق په محاکمو کې نه ورکول کیږي؟ د اسلامي لحاظ په ښځو باندې ظلم ده. د قران آیت د الله تبارک وتعالى فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم وات النساء صدقاتهن النحل، تاسو د ښځو مهرونه ډیر په نیکروي باندې ورکې. نحل په عربي کې د عسل او مچۍ ته وایي. اېدا سی په نیکروي ورکې لکه سی د عسل او مچۍ شات ورکې، د سی په شیرینی باندې ورکې. بعض خلک دي د ښځو مهر نه ورکې، نفقه نه ورکې. نو بنا ان که دغه ښځه محکمې ته د خپل د حق لپاره چې نفقه باید ورکول سي، مهر باید ورکول سي، دا ور نه کول سي، نو دکه محکمې ته مراجعه ونه کړي، سوال خو د قران حکم نقص. الله تبارک وتعالى حکم وکړ، نو بنا ان دا حق چې الله ورکړی دا نو څه کارایم چې په محکمه کې او یا په نظام کې نه ورکوم چې محکمې ته مراجعه نشي کولای. بنا ان هغه حق چې ښځو ته الله ورکړی، حق چې ښځو ته دین د اسلام ورکړی، هغه حق چې ښځو ته حقوقي سیستم دی و اسلامي ملک ورکړی، نو بنا ان زه څه کارایم چې زه ورته وایم چې ته محکمې ته مراجعه نشي کولای او ته عدالت ته مراجعه نشي کولای او عدالت نه خپل غوښتنه مشروع شرعي حقوقي غوښتنه نشي کولای. بنا ان دا ظلم ده او د عدل په مقابل کې منفی پدیده ظلم ده. بنا ان که چیرې د عدل اجازه نه وي، عدل مرجع ته اجازه نه وي، نو دا واقعیت ده چې دا ظلم.
بله، په اخر کې که راسو اوسني حاکم نظام ته یو څه خبرې تاسو لري، له قانوني اړخ څخه کوم څه چې اوس په افغانستان کې روان دي دا څومره د یو مملکت په زیان تمامېدلی سي؟
په یو ملک کې چې عادلانه نظام چې دغه محاکم دي چې هغه په اساسي اصولو باندې ولاړ نه وي، طبیعي داسې په ټولنه کې ظلم دي او په ټولنه کې چې کله ظلم دي یا هغه حقوقو ته نسبت د نافهمي یا ظرفیت د محاکمو دا نه وي چې هغه مسایل حل و فصل کوی سي، دقیقا چې دا ظلم ده. بنا د ظلم د رفع کېدو لپاره محاکم تخصصي کېدل، د محاکمو ظرفیت لوړول، د قاضیانو فقهاو له نظر نه قاضی یو کال باید لاړ سي قضا وکړي، یو کال باید لاړ سي بیا تحصیل د علم په معاصر مسایلو باندې، حتی قاضی باید مرحله به یو کال وروسته باید کورسونه و ترنینګونه ورته سي سي په معاصر مسایلو باندې علم حاصل. فقها دا وایي فقهي لحاظ سي قاضی بار علاوه دې چې قضا کې یو کار خپل وروسته دی بلار چې بیا د تعلیم دی له مو کې سلم تر پاتې نشي بنان قضا یو مسلک ده قضا یو تخصص ده هغه یو عادي مولوی صاحب یو چا چې تعلیمات مدرسې کړی هغه قضا نشي کوي هغه کېدای شي کوم مدرس واغی اما قاضی نشي کېدای قضا یو مسلک ده سلف ده یو تخصص ده بنان په دې لحاظ حتی موږ په حقوقي سیستم کې د افغانستان د شو چې کله به څوک له حقوق شرایط فارغ غیدل د به تیوری تناویلی و درتونه به تیوری تعقیب کړیو دوی ته بس تاج بیا دایریدو هر قاضی مجبور مکلف است کله له حقوق شرایط فارغی کې هغه مسلکی تاج تعقیب کړي یو څارنوال چې کله فارغیدو له حقوق شرایط هغه تاج باید ویلی یو مدافع وکیل چې کله فارغیدو هغه باید تاج ویلی تاج چې شو عملی برخه باندې ترنینګونه او چې عملی برخه باندې باید پوسه وای وای چې دغه فیصلې څنګه کیږي طرفین او دعوا څنګه رسیدګي کیږي مسائل مختلف مسائل حقوقي صورت مطرح کیږي دا څنګه حل فصل کیږي بنا دغه سیستمونه او اساسات دی حقوقي قدر دی افغانستان عادلانه برخه کې یا عدالت په برخه کې و کله مسائل به تر راي یا نسی دا مسائل په یو نظام کې وجود نه لري طبیعی درسته دیگه نظام عدالت خطه داره ده عادلانه رسیدگی نسته به یه نظام که سه طول سیستمونه جوری لیکن عدالت او محاکمی جور نهی اغا نظام دی ظلم نظام ده اغا نظام دی عدالت نظام نه ده اغا نظام دی خلق و حقوق و رسیدگی نسی کوای
بله دیر زیاد مننه تا زوندی و سلامت و سی
مننه تا
درنو دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو مملکت کې د محکمې قاضي وکیل په ارزښت دندو او دا چې نشټونه کومه بد پایلې درلودل شي خبرې وشولې تربیه پرځ کې چې یاست الله مال او ملګری
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه زه سید شنواره مولوی متفاوتی زاویې د ونې د سیاسي او ټولنیزو مسایلو تحلیل ته ځانګړې د ازادي ومبرستم راپور نن خبرې کې چې څنګه یو بنگلاديشي وګړي یو د شکل سړکونه جوړ کړل خو درې اولادونه په لوړ زده کړو سمبال کړل دوبه کې د یو بل د 1100 متره هسک ټاور د جګېدو خبر او د امریکایي پوهانو لخوا د برېښنا تولیدونکو بوتي د پنځولو موضوع هم درته لرم خو تر هر څه لومړی د ونې د سیاسي مسایلو د سر ټکی ایران کې د افغان وژنې ګونګا موضوع طالبان دوی مونه شو چې د 300 افغانانو د وژنې په اړه د پلاتونو سره ورکړي ایران سوچ من کړ دی برعکس خلک په غویره ګرځیدلی چې دا موضوع رسنی ته کړی و
دوی خو یو په دې کې خپل ګټ ویني چې دا مسله خپه پاتسي پټه پاتسي څوک خبر نشي او تر ټولو مهمه دا چې نړیوال په خبر نشي نړیوال سازمانونه په خبر نشي
دې برخه کې پکار دی چې د نړیوالو سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمانونو IOM او نیچار په ګډون یو ګډ هیات جوړ شي او د برخه کې په ګډه کار وکړي دا موضوع وسی دي
دا پیښه هیڅ حقیقت نه لرلو او دا چې طالبانو د پیښه د پاره یو هیات ټاکلی و هغه هیات ټاکل هم ازما په خیال یو مناسب کار نه و
لا افغانستان پرته د بریکس او شانګهای ناشته بریکس او شانګهای چې د سیمې نوی لوی ائتلافونه جوړی طالبانو ته سپارښتنه لرلې خو د ځلې هم دواړو کانفرنسونو ته کوم طالب استاد نه ور بلل
ډيري هوادونه دي چې اوسې د افغانستان سیاست دي شوکلات افغانستان په صفت دي جغرافي د فکر کوم مني نه چې خبرې د بریکس او شانګهای کانفرنسونو چې په دې وکی دي ته په خبر نه کړه
طالبان دی غونډه ته دعوت نشو او دا یو بل کلاکټ سپیروا د طالبانو په مخ چې د دې نزدې او د ستراتیژیک دوست پاکستان د دوی په مخ حواله کړ
او د لوی جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره پاتونه پی ټی ایم د پښتونخوا ټولو سیمو کې پاتونه پیل کړی ترڅو حکومت مجبور کړي چې د لوی جرګې پریکړه ومني ټی ټی پی په اړه چوپتیا غوړه کړې ده څه هم تیرونه ګڼو هیوادونو کې افغان فعالانو د ایراني پولیسو لخوا پر 300 افغانانو د ډزو د پیښې خلاف لاریونونه وکړل او طالبانو یې په اړه د پلټون خبر ورکړ، خو تر نن ورځې د دغه ډلې حکومت د پیښې پر اختیاوالي او دروغوالي باندې چوپ دی. د دې پیښې لومړی راپور د سیستان بلوچستان ایالت بشري سازمان حال وش ورکړ او دغه سازمان لا هم په خپل خبره نه واځي ولاړ دی، بلکې ټینګار هم کړی دی چې ایران پټ په پټه پیښه کې د 200 وژل شوي افغانانو خخولو ته تابع نیسي او طالبان بیا هڅه کوي یوازې 14 مړي له ایران تحویل کړي. بلخوا په مشهد کې د افغان سفارت یو سرچینه د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وایي د طالبان حکومت په داسې پوله درېدلی چې نام ولسته دا خبر ردولی شي نه هم د ایران حکومت په خلاف دریز نیول شي. نو ځکه د سرچینې په وینا تر دې دمه په پیخه دواړه لوري چوپ دی او پټ په پټه کار کوي چې بلاخره پیخه ډیره کوچنۍ اعلان کړي.
دواړه خواوې خپل ګټ په دې کې ویني چې دا مسله پټه شي. د طالبانو د پاره دا لو شرم خبره ده چې دوی خلک زین تشتي مرګ ته ځان ورکوي او د دوی د ظالمانه حاکمیت څخه فرار کوي د فقر او د نورو مجبورتونو پر اساس باندې. او د ایران د پاره دا ډیره بده خبره ده چې مهاجرین وژني، بې ګناه بې وسلې مهاجرین وژني. یعنی دواړه خواوې په دې کې خپل ګټ ویني چې دا مسله خپه پاتې شي، پټ پاتې سي، څوک په خبر نسی او تر ټولو مهمه دا چې نړیوال په خبر نسی، نړیوال سازمانونه په خبر نسی او هغوی به د ایرانیانو غاړه ونیسي او د ایرانیانو به نور هم به منځوي سي، هم به طالبان منځوي سي، هم به دوی منځوي سي.
ایران سره ډیر نږدې او ژورې اړیکې د طالبانو دا هم چاته پټې نه دي. ایران دننه په طالبانو کې هم ډیر نفوذ لري، مخصوصا د هلمند او لوی قندهار په طالبانو کې د ایرانیانو او د ایران چارواکو او خاصو چارواکو نفوذ خورا ډیر دی. نو دې ترتیب اوس چې دغه قضیه ډیره وحشتناکه قضیه د ایرانیانو د خوا ترسره شوې دي او زموږ تقریبا 300 افغانان شهیدان شوي دي د پولی په سر د افغانستان او ایران، زه تر ډیره بریده باوري یم چې طالبان به هیڅ هم نشي کړی، فقط یو اعلامیه به خبره کی د ډیره محتاطو الفاظو سره مخته بلار نشي، کوم خاص احتجاج به مونږ کی، کوم خاص غوښتنه به مونږ کی، ځکه چې ډیر آسیب پذیر دي او ډیر وابسته او محتاج دي. د ټولو نه لوی محتاجیت او وابستګي د طالبانو دا ده چې دننه په کور کې دوی مشروعیت رامنځته نه کړي.
بلخوا د طالبانو د ټولنیز رسنیو اکاونټونه چې ګمان کیږي تبلیغاتو ته کړی استخدام شوی لیکوالان دي، پر دې پیښې د افغانانو له توند خبرګونو وروسته متحرک شوی دي او لټول هغو خلکو په پیغورامې ز شکل پوښتنه چې کوم دي د ایران 200 مړي چیرته دي. خو عام خلک بیا له طالبانو پوښتنه چې دا پیښه دروغ وینو، تاسو خپل د دوه اونۍ لپاره ټنو سره ولې نه درکای اس باید چې معلومات شریک کړي.
حاکم ډاله پاړې چوپ ناست ده، ایرانیان هم په دې اړه سنه وایي کسه هم دوی دغه مسائل رات کړل، خو زه فکر کوم چې کپ افغانستان کې طالبان نشی کولای له نړیوالو سازمانونو سره په دې برخه کې په ګډه کار وکړي او دغه موضوع وسیړي. حداقل دوی کولای شي چې د ایران سفیر په کابل کې راوغواړي او ترې پوښتنه وکړي د دغه پیښې د جزئیاتو په اړه چې ولې دغه پیښه ستاسو په خاوره کې رامنځته شوې، او دغه حیات چې وستاکل شوې اصلا دا حیات به طرف نه ده. متاسفانه دا داسې یو پیښه چې ټول دنیا یې ولرزوله او په دې برخه کې پکار ده چې د نړیوالو سازمانونو، د ملګرو ملتونو، د بشري حقوقو د سازمانونو IOM او UNHCR په ګډون یو ګډ حیات جوړ شي او په دې برخه کې په ګډه کار وکړي دغه موضوع وسیړي او پایلې نړۍ او افغانانو ته روښانه کړي. خو متاسفانه دغه حیات چې ټاکل شوی په ترکیب کې لیدل کیږي چې داسې خلک دي چې د افغانستان او ایران د ګټو لپاره کار کوي او دا داسې خلک نه دي چې په بی طرفانه ډول وشي کولای شي دغه موضوع وسیړي.
طالبانو له رسمي ادرسه دغه خبره لوسه پورې نه دی راتسوي او نه دی ویل سوي چې دا کار نه دی سوي. زبی الله مجاهد پاول او رزباندی په خپل اکسپانه باندې لیکلیو چې موږ به د دې پښتنه کوو هغه نه پس په تاسو سره معلومات شریکو. څو ورځې وروسته له دغه پیښې نه بعد طالبان یو بل اعلان وکړ چې موږ به یو هیات دغه سیمې ته لیږو او د دې پښتنه به کوو. له نن ورځې پورې نه موږ ته کوم رپورټ لاسته راغی او نه دوی کوم هیات ولیږه. طالبان په دې باندې په دې اندازه چپ پاتې دي که چېرته دوی ووایي چې دغه پیښه سوې ده یا دا کار سوی ده نو دوی له سوال لاندې راځي او د دغه افغانانو به دوی پوښتنه کوي نو هغه په سره کم ته وکړي که چېرته دوی نه بېرته بدل اخلي خو هغه وسه هم دوی نه لري.
د یادونې ده چې ایراني حکومت تازه د پام اړولو په موخه یوه ډله نیولې او ښکاره کړې ده چې ګواکې افغانان یې په لارو نیول ځورول او په نښه کول یې. خو د تهران د جرایمو د مخنیوي ادارې مرستیال ابوالفضل نیکوکار بیا ویلي یوازې د تهران زندانونو کې 2215 افغانان بندیان دي چې 423 تنه د غلا په دوسیو کې راغلي دي.
د دغه خبر خپرېدل زه فکر کوم چې حتی ډېر داسې افغانان چې هغه ډېر پخواني وزیران او مشران او حتی د طالبانو حکومت یو ډول تر فشار لاندې راوستلو په داسې حال کې چې هیڅ داسې پیښه شوې نه وه او طالبان حکومت دوی باید یو څه انتظار کړی وای. دغه نه وروسته د پلاوی ټاکلی وای چې دا پلاوی به تحقیق کوي. نو زما په خیال د طالبان دپاره هغه یو ډول یعنی خفت باعث شو چې پیښه شوې نه ده او دوی ورته پلاوی ټاکي. بل د افغانستان ډېر ژورنالستان او سیاسین او حتی معتبرو رادیوګانو پرته د دې چې مستند یعنی کنفرمیشن یا تصدیق ولري هغوی هم په یو نه بل ډول باندې د دومره ډېرو افغانانو د وجلو خبرې راپورته کړي. نو زه فکر کوم چې دغه کاذب خبر تر شا استخباراتي لاس و
او تیر ونه یا کابو اتو نه تر لس ورځو پورې دوه داسې سیمه ایز کانفرنسونه تیر شول چې طالبانو ته پکې استازیتوب ورنکړل شو او دغه کار د طالبانو په سیاستونو د نیوکو تر څنګ سیمه ایزو سیاسي او اقتصادي پریکړو کې د افغانستان د زیبر کېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. څو ورځې وړاندې د روسیې په کازان کې د بریکس کانفرنس چې د سیمې د هیوادونو نوی ائتلاف تشکیلي په داسې حال کې تیر شو چې له طالبانو د ثبات راوستو د ښځو د حقونو خوندي کول او ترهګرو ډلو د مخنیوي غوښتنه وکړه خو د دې ډلې د حکومت هیڅ یو غړی کانفرنس ته نه و وربلل. که څه هم د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي قزاقستان کې ورته پروت او ویلي دي چې کانفرنس کې د ګډون لپاره یې مسکو ته خط هم استولی و مګر بلنه نه ده ورکول شوې. دغه کانفرنس په عمومي او حشوي غونډو کې که څه هم د سیمې مشرانو د افغانستان په امنیتي اقتصادي او سیمه ایزو اندېښنو لیدنې او خبرې وکړې خو طالبانو ته د رول نه ورکولو په رابطه موده وړاندې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د سازمان غونډو کې د طالبانو کېنول یوازې د روسیې خوښه نه ده بلکې دلته د نورو هیوادونو د استازو فیصله هم مهمه ده.
د طالبانو نه موجودیت پر دې باندې دلالت کوي چې طالبان نهایت منصفه سوي دي او حتی د طالبانو هغه نږدې ملګري هم نو نه غواړي چې د دوی سره یو ځای عکسونه واخلي. دوی په خپل مجلسونو ته دعوت کوي او موږ وینو چې په ملګرو ملتونو کې هم الفاظ ډېر تند سوي دي. په جهاني ټولنه کې الفاظ ډېر تند سوي دي. اپارټایډ ته خبرې ډېرې عادي ژوند. لهذا زه فکر کوم چې طالبان ورځ په ورځ ځان منځوي کوي او د دوی دا نوي فرمانونه چې راوځي دا نور هم د دوی پر انزوا باندې اضافه کوي. که څه هم طالبان دا نه مني. طالبان لا پشاپې ولي چې موږ داسې د خلکو سره ښه روابط ساتلي دي مګر د دغه ټولو شواهدو څخه دا ښول کېږي چې طالبان به نور هم منځوي دي او منځوي به سي. په تېره بیا کله چې په امریکې کې د انتخابات را تیر سي زه فکر کوم چې د انتخاباتو دغه تاثیر به د طالبانو پر انزوا باندې ډېر زیات مؤثر او ډېر زیات محسوس وي.
ډېری هیوادونه دي چې اوس یې د افغانستان سیاست دي شکل د افغانستان په صفت یوه جغرافیه زه فکر کوم مني نه چې ښه بېلګه یې د بریکس او د شانګهای کنفرانسونه ول چې په دې وکې دوی ته برخه ورنکړه. حتی سره له دې چې دوی وغوښتل چې باید په پاکستان کې دوی باید برخه ولري د شانګهای په غونډه کې چې هغوی اجازه ورنکړه. نو زه فکر کوم دوی کلک له مواد سره مخ دي او دوی دغه حرکتونه چې دوی مخ ته وړي دا به لامل د دې وګرځي چې دوی به د شکست له ماتې سره مخ شي.
د نمخ کې د طالبانو په سرسخت ملاتړي پاکستان کې هم د شانګهای کانفرنس وشو او افغانستان سره لدې چې 2012 کال کې د سازمان ناظر غړی او دا ځل ورته طالبان ونه بلل شول. پاکستانی چارواکو خپل رسنیو ته ویلي طالبان یې ځکه نه دي غوښتي چې سیمې او نړۍ لا دوی په رسمیت نه دي پیژندلي. خو بیا هم دغه کانفرنس کې پاکستانی او د ګڼو هیوادونو چارواکو د افغانستان په اړه لیدنې کړي او اندېښنې شریکې کړي دي. چې نو پاکستان خو بیا له افغانستان د ترهګریزو ګواښونو په تړاو د بحث ترڅنګ غوښتنه کړې ده چې طالبان باید د دغو دواړو ګاونډیانو ته متوجه امنیتي ګواښونه له منځه یوسي.
ګوره پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل باندې دا خبره کړې وه چې د طالبانو حکومت ته د شانګای په د همکاري سازمان په غونډه کې د شرکت بلنه نه ده ورکړې شوې او داغه د الفاظو د صدر پاکستان د وزیر چې د طالبانو چې کوم د یو مبصر یا د سارون کې یو حیثیت دی هغه په لکه د سیخاله چې هغه ځنډول شوې دی یا غیر فعال دی. او په تاسو ګورې دا پاکستان خبره نه ده بلکې د طالبانو د واکمنې وروسته چې څومره غونډې شوې دي. ګورې په 2012 کې د مبصر حیثیت افغانستان ته ورکړل شو کړه چې افغاني ولسمشر حامد کرزی چین ته تللی وو. تاریخ وروسته په تاجکستان کې غونډه شوې وه هم سپتمبر په همغه کال کې وه. طالبان ته نو ورکړل شوې دعوت د هغې نه پس بیا یوه غونډه په ازبکستان کې شوې وه. یو په هندوستان کې 2023 کال کې انلین غونډه وه پاره کې وطن او بشوي او بیا د جولای د پکې د اوم د دې کال چې کوم په استانا او قزاقستان کې شو و نو ټول کې ریته بل نن نه د ورک شي خو هغه غوړي ځکه چې په هندستان کې کړی شو و نو بیا سویل شاهین د طالبان د سیاسي دفتر مشر غوښتنه کړې و. خو دا خیال چې دا یو د پاکستان نه ده د څومره چې غونډې سره دي چې ځنې هیوادونو طالبان سره ډېر تعلقات د روسیې د چین لیکن بیا هم دعوت نو ورک شي.
افغانستان نشتون پدې کې په څه معنا ده؟ پدې معنا ده چې افغانستان د منطقوي پرمختګ د منطقوي اړیکو څخه لری پاتې کیږي، د منطقوي اجندا څخه په ټولیزه توګه لری کیږي او د یو تشي جغرافیا حیثیت خپلوي، د یو بې معنا هیواد، د یو بی مفهومه دولت چې مشروعیت نه لري په سیمه او منطقه کې. نو د طالبانو کړنې په دې رابطه خورا خطرناکې دي. د افغانستان حیثیت، د افغانستان تاریخي موجودیت او دوی ته ښایي په هوش راشي او بیا هم تکراروم چې د مسئول ملي او هر اړخیز حکومت باره کې، مسئول حکومت باره کې فکر وکړي ترڅو افغانستان د دغه منطقوي او فرامنطقوي انزوا څخه بچ شي.
او ملګرو ملتونو بیا په طالبانو باندې دعوه کړې ده چې د امر بالمعروف د قانون له توشیح وروسته نړیوالو مرستندویو چارو کې د طالبانو لاسوهنه 98% ته رسیدلې او له همدې امله دا مهال افغانستان کې د بشري مرستو 3 پروژې ځنډول شوې دي. یاد سازمان ویلي د بشري پروګرامونو تطبیق په برخه کې د 3 سپتمبر میاشتې په اوږدو کې د طالبانو د حکومت د مستقیمې لاسوهنې 3 د کارکوونکو په ګمارنه کې د لاسوهنې 15 پیښې، د کارکوونکو د حساسو معلوماتو د ترلاسه کولو 19 غوښتنې، د تدارکاتو په بهیر کې د نفوذ 15 موارد، د خزینه کارکوونکو د ونډې د محدودولو 15 پیښې او د دوی د جامو په څرنګوالي کې د مداخلې 3 پیښې ثبت کړې دي. د اداره وایي په دې موده کې یوازې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف محتسبینو د دوی په چارو کې 48000 لاسوهنه کړې ده. نه یوازې دا بلکې په وینا یې د بشري مرستو رسولو 9 کارکوونکي هم نیول شوي دي او 3 تاسیسات په زور تړل شوي. د طالبانو د حکومت ویان زګولا مجاهد بیا په دې اړه د ازادۍ راډیو پښتنې ځواب نه کړی خو وړاندې طالب چارواکو دغه ډول راپورونه رد کړي وو او ویلي دي چې بهرنۍ مرستندویه ادارې په خپلو چارو کې خپلواک دي او دوی یوازې له بېوزله افغانانو سره د مرستو د رسولو په برخه کې له موسساتو سره مرسته کوي.
مداخله په امور دي کارو کې او په ګمارنه د خپلوانو زه فکر کوم چې دا دلاله دي هم کوي چې دوی په دې کې هم دي چې دوی پوهیږي چې دوی پاتې کیږي نه، نو دوی غواړي د ما په اند باندې چې ځانونه باید ماړه وساتي کله د دوی سره د دوی په وړاندې د دوی په مقابل کې خلک راجه کیږي چې دوی امر وړي په راتلونکي ودري یو دلیل به هم کېدلی شي.
او بلخوا د کډوالو نړیوال سازمان IOM په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي یوازې 3 میاشتو کې یعنی جولای نه تر سپتمبر پورې 1,079,000 افغانان له خپل هیواده وتلي. IOM وایي دا ارقام د افغانستان، ایران او پاکستان ترمنځ د پولو کرخو له 1,000,000 راټول کړي چې شاوخوا 1,900,000 کسان ورته د خپل تیښتې علت د سر نه خوندیتوب، علاج لپاره سفر او اقتصادي ستونزې یادې کړي.
متاسفانه د طالب له راتګ څخه موږ یو ستر انساني سرمایه له لاسه ورکړه. زمنګ ځوانان کډرونه له هیواد څخه تېښتې ته اړ شول او نور هیوادونو ته پناه یوړل او دا پروسه متاسفانه لا هم دوام لري. یو عمده علت چې البته عمده علتونه چې زمنګ ځوانان هیواد پریږدي هغه د دوی رواني ناامني ده. د دې ترڅنګ بیوزلي او اقتصادي ستونزې هم دغه ځوانان دې ته اړ باسي ترڅو هیواد پریږدي.
د کډوالو نړیوال سازمان پر رپورت کې دا هم راغلی چې اوس مهال نږدې 6 میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي چې د 2014 کال تر سپتمبر پورې د نږدې 4 میلیونه افغانانو شمیر په ایران او تر 2 میلیونو د زیاتو هم په پاکستان کې اټکل شوی دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر راپور ورکړی چې افغانان په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي او لدی په لوی سوریایي وګړي شاته کړی دي. خو بلخوا په ایران او پاکستان کې افغانان وایي ک قانوني اسناد پاسپورت ویزی او اقامي هم ولري ته پاکستان او ایران له حکومتونو خوندې نه دي بلکې د زورونو ترڅنګ زندانونو سره مخ کیږي یا هم روپۍ ترش کول کیږي.
لری کورنۍ سړي د سیمې هوادونو ته کډوال کیږي هغه غواړي په خپل بچي باندې تعلیمونه وکړي. نور خلک یا نور ځوانان چې افغانستان نه له وطن وځي هغه په دې وځي چې دوی په دې فکر باندې چې طالبان بدل شوی دي او خیر او سم مشکلات به شورت ټرم او دا مشکلات به حل سي نو دی په وطن کې پاتې شغه غزوانانو سي مدني فعالان جرنالستان او لیکوالانو طالبانو ته پاتې سو طالبانو ته وخت ورکړل نن ورځ پورې دوی نه دوی ته کوم احترام وکاو هر بل ورځ په دوی باندې نور بندیزونه لګي. په افغانستان کې ټي وي چینلونه بنديږي انده غزوانان سي لیکنه په فیسبوک یا په ټوئیټر باندې وکي دوی ویزه تکیږي نیول کیږي په جیلو کې اچول کیږي. بهترین مثال به د پانتون استاد جاوید مومند صاحب د خپل فیسبوک پانه باندې یو لیکنه کړې و لاغې نه پس طالبان د کورت ورزی او د انیس او د طالبان په کسدی کې لنن ورځ پورې پروت ده. نو دغه لدغه مشکلات څخه په کتو سره ځوانان په افغانستان کې نور خپل آینده نه ګورین وغه دغه فیصله کې سره هوا د وځي او نور هوادونو کې ماجر سي.
پیر سما ولې د افغانانو او د آلمانانو سمګ تاسو کورو د دوی د سې دلته کومه د خلک یو ورسې یو وی خاطر حرکت وکړي دوی ټول مخ وته به منډه نه وکړي. نو موږ تاسو سره یو وار یو تاک تاک شروع سول او تر نو تر شروع سول ذاتي کله چې ضرورت ته کله چې ضرورت نه دی نو بس وځي له وطن نه د سې یو دوه دم سم یو تو دی او رسم یو شی باندې بسوي د سې پات ځان له وطن نه وباسو ځکه وطن د سې دا وسه ده.
او که څنګه د پښتون ژغورنې غورځنګ ټول پښتونخوا کې د لوی جرګې د پریکړو د عملي کولو لوغښتنې سره پاتونه پیل کړي خو بلخوا ټي ټي پی د دې جرګې پریکړو ته په ځان خبرګون خوده له خپل پلویانو ته په دې اړه د چوپتیا امر کړی دی. تیرونه د پی ټی ایم پلویان د پښتونخوا سوابې 400 لکی مروت بنوګل کوټي دوکۍ لولای جوب کورمې باجور جنوبي وزیرستان او رغزی او شانګله کې واټونو ته یو ځل بیا د خپل مشر منظور پښتین په امر راوتل او د جرګې د پریکړو د عملي کولو لوغښتنه وکړه. منظور پښتین دغه پاتونونو د پیل پر مهال ویلي پاکستانی ریاست له پښتنو درانه ټیکسونه اخلي او سیمه ته جنگونه هم راوړي دي. دغه غورزنګ کڅام د پښتنو لسیمه نه د ټي ټي پی او پاکستانی پوز د وتل لپاره کوم واضح تګلار نه لري خو دوه میاشتې مهلت ورته ټاکل چې په تړاوي ټي ټي پی لک په ځن د خاموشي او احتیاط دریز غوړه کړه دي. ټي ټي پی خپل جنگیالیو ته امر کړی تر هغه چې بل کوم وضاحت ته اړتیا پیښیږي ل خپل پښتنو سره د ښکار نه اړمي بلکې ټوله توجه د پاکستانی پوز باندې بریدونو ته واړي. هغه پوز چې د ټي ټي پی په وینا د برېټانوي شاهي پوز پاتې شونی ده. اوسم ټولنیز رسنۍ تیرونه د ټولنیز رسنیو باسونه د ژوندې موجوداتو د تصویرونو په نشرولو او د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو نه جوړ شوی. په ټولنیز رسنیو داسې باسونه و چې د ژوندې موجوداتو د تصویر د منع کېدو په اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله امر په تدریجي ډول ټلویزیونونو کې او همداراز د باندې د تطبیق په حال کې دی او ګڼو طالب مشرانو خپل انځورونه نشرول بند کړي دي خو ګڼو خبریالانو هم تایید کړي چې اوس د ځینو طالب مشرانو لخوا کانفرنسونو ته له کامرو سره نه بلکې غږ ثبتونکو ریکارډرونو سره غوښتل کېږي. بلخوا دوه ډوله نور باسونه هم راوتل چې د حقانیانو پلویانو د خپل پخوانی مشر جلال الدین حقانی بیان خبر کړ او هغه د ضرورت په وخت کې تصویر حلال بلل مګر ورپسې د ملا هیبت الله پلویانو د خپل مشر بیان خبر کړ او هغه د انزور په حرموالي ټینګار وکړ تر دې چې زیاته کړي ده ک سری غوښ شوی هم به پر مانزه د ولاړ انسان انزور حتی حرام دی. د ټولنیزو رسنیو فعالانو د طالبانو په دغسې بحثونو افسوس کړی او ټینګار کړی دی چې د ټلویزیوني نشراتو د بندېدو اقدام پیل دی او ژر به د افغانانو په انټرنیټ کارونه او ټولنیزو شبکو هم بندیز ولګول شي. او دغسې یو بل بحث هم د بیان د ازادۍ په اړه و چې تېره اونۍ د پوهنتون د یو استاد جاوید مومند له نیول کېدو راپورته شو، خو د اونۍ په اوږدو کې د خوشحال فکري بهیر د مسؤول احمد ارشاد احرار د وطن پرېښودو او د پخواني وکیل شاپور حسینزي په کور د چاپي له موضوع سره بیا ګرم شو. جاوید مومند چې وخت نا وخت بحثونه کې پر طالبانو نرم نیوکه کوي، وروستیو کې په خپل فیسبوک نشر کړي پیغام کې ویل ټلویزیونی رسنیو ته د بحثونو لپاره هم نه پریښودل کېږي، خو له دې پیغام سم دستي وروسته د نږدې دوستانو په وینا یې طالبان کور ته پسې راغلل، فزیکي برخورد ورسره وکړ، موټر ته واچاو، د شاوخوا څارونکو کمرو ریکارډونه هم له ځان سره یوړل. خو دې څو ورځې تیرې نه وې چې د خوشحال فکری بهیر د مسؤول احمد ارشاد احرار خوله خلاصه شوه او پر فیسبوک کې د طالبانو د ځورونو لامل د هیواد د پریښودو اعلان وکړ. هغه لیکلي د طالبانو حکومت حتی د کوچنۍ نیوکې حوصله نه لري او د په هیواد کې د خپلو لیکنو لامل ډول ډول ګواښونو نه راتېر شوی او اوس له هیواده ځکه ووته چې افغانستان کې به دا مهال یا توري یا سپین خړ رنګ نه منل کېږي. خو لدی هم څو ورځې نه ویتی چې د ولسی جرګې پخوانی غړی شاپور حسین زوی په خپل فیسبوک پاڼه لایف راغی او ټینګار وکړ چې د ډیری ټیټی کچې طالبانو په کور چاپه وهلې ده او ورته ویلي که د مسؤلیت کارتونه ریاست الوزرا درکړي هم وي موږ ته د منلو نه دي.
د اسلامي امارات مشرانو ته مغه ده که چېرته موږ یهود یا کافر راغلي خو لار راکړي چې درنه لاړ شو. د یو ځای یو وړکی مجاهد راسیم تر وګورئ موټر بوزي او بیزتی او کی کسان را ولی پسکوټر او راشی تکوی چې موږ یهود راغلی یو. اسلامی امارات مشران نه می غوښتنه ده که چېرته موږ هندوان یو خو راته ووایه چې وزو دې ملک نه درنه وزو او نور که هندوان نه یې کارډونه هم راکړي چې کارډ را ښکاره کوم کنه وای وای لاس دې څلور طرفه خلاص لاس په لاس تو در سره تازان در باندې مړ کو.
لدغه درې واړو پیښو وروسته بحثونه زیات شوي چې که څوک د طالبانو ملاتړ هم کوي طالبانو ته یې نیوکه د منلو وړ نه ده. ځینو بیا ویلي د بیان په ازادۍ د مستبدو حکومتونو غوسه کېدل د دغو دیکتاتوریو ځواک او قوت نه بلکې شدیده ویره ښیي چې د خلکو له ویښتیا یې لري. او په ټولنیزو رسنیو تېره اونۍ دوه نورې ویډیوګانې هم د بس وړ ګرځېدلې وې چې یوه کې طالبانو ادعا کړې و تنه خارجي وګړي او مسیحیان له اخلاق متاثره شوي او اسلامي قبول کړي، خو له دې سره هم مهال هغه ویډیو هم لاس په لاس شوې ده چې خی طالبانو په بدخشان کې د مراجعینو عریضې د اخیستلو پر ځای د باندې په ځمکه ورته شیندلې دي. طالبان چې پرله پسې د خارجیانو د مسلمانېدو خبرونه خپرې دا ځلې بیا ادعا کړې ده چې د دوی له اخلاقو نه په تاثر تورخم کې و تنه مسیحیانو اسلام قبول کړي. خبر شوی ویډیو کې هم خودل کېږي چې د امر بالمعروف محتسبانو په یو جماعت کې د بهرانیانو یو ډله کې نولې او طالبا کلمه پرې تکراری، خو په خپل د دغو وطن بهرانیانو هیڅ راز بیان نه دی خبر کړ. لدې سره هم مهاله بیا له بدخشان ویډیو خبر شوی ده چې خی په بدخشان کې د فرامینو د تعقیب ریاست د خلکو عریضې ورته بیرون غورځولې او شیندلې دي. ویډیو کې لیدل کېږي چې مراجعین په ډیره بې وسۍ غورځول شوي او کاغذونو کې خپل فورمو او عریضو پسې ګرځي. د دغه ویډیوګانو په اړه باسونو ته منتقدانو لیکلي دا د طالبانو څنګه اسلام دی چې درګرد خارجان په مینیږي او خپل افغانانو ته د قهر مخ وراړول دي. دوی زیاته کړي هیڅ کله له خپل ولس سره طالبانو په نرمه خبره ونه کړه. ځینو بیا ویلي طالبان د بهرنیانو ظاهري کلمې ویلو ته خوشحالیږي او په خپلو خلکو یې رحم نه راځي، خو د دې ډول غږ به ډېر وروسته واوري چې دا اسلام قبولولو ته ورغلي خارجان څه ورسره کوي او له کړنو یې تنګ ته راغلی ولس څه ورسره کوي. بل خوا د ټولنیزو رسنیو یو بل بحث بیا د قطر او انډونیزیا د خارجه وزارت د خزینه مرستیالانو لخوا افغان ځوانانو لپاره د بورسیو د تړون لاسلیک کولو چې پیسې به قطر لنډي خو زده کړې امکانات به انډونیزیایي حکومت خپل هیواد کې افغان ځوانانو ته برابر کړي. ګرانو د ټولنیزو رسنیو کارونکو ویلي دا د طالبانو او افغانانو لپاره پیغور دی چې خپل خاوره کې د نجونو په کار او زده کړو بندیز لګېدلی، خو د ځوانانو د سرنوشت په اړه یې د نورو هیوادونو ښځې پرېکړې کوي. دغه ډله فعالانو نیوکه کړې چې نجونو ته د کار او زده کړو اجازه باید ورکړل شي تر څو د نورو ملتونو لپاره هم د خیر کارونه وکړي. خو ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخواني استازي محمود سیقل غوندې چیرې بیا ویلي دا تړون داسې و لکه افغانستان چې په قطر پورې اړه ولري. هغه ویلي قطر طالبان واک ته رسولي او اوس له نورو هیوادونو سره د افغانستان په استازیتوب تړونونه هم قطر کوي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه د جالب خبرو په لړ کې مدازل راځي. دا سستر بنگلاديشي انسان سره معرفي کوم چې و بش کاله ل کوم رخصتې پرته د جارو بهلو مزدوري وکړه خو ټول اولادونه په لوړو زده کړو باندې سمبال کړل. او یو کله ابو بکر چې اصلا د بنگلاديش دی له یو د شکال رئیس ماليزیا کې د جارو بهلو مزدوري کوي او په خپل وای هر هغه کار ته غاړه خو چې بل څوک په تر سره کولو شرمېدل. هغه وایي کلونه کلونه یې له رخصتې پرته د اونۍ اووه ورځې کار کړی او ګټلې پیسې یې بنگلاديش کې خپلو ماشومانو ته استولې تر څو تعلیمونه وکړي. ابو بکر ویلي له کومې ورځې چې مزدورۍ پسې راوتلی کور ته تګ زمینه ورته ډېره نه ده برابره شوې خو له اولادونو خبرېږي او یوه لور یې اوس د محکمې کازړنه ده. یو زوی یې ډاکټر او بل زوی یې انجینر دی. او دوبه چې له برج خلیفه ورسته پکې د میرویس عزیزی ټاورونه اسمان سره د سر جنگول لپاره جوګه کیدون کړي د غراس پکې تازه داسې ودانی هم جوړیږي چې پراختیا به یو واړو اپارټمان نه زیات نه وي خو دنګواله به نږدې 1500 متر ته لوړ شي. دا برج به اله 400 متر مربع ځمکه ونیسي چې له یو درې اتاقه اپارټمان هم کم ځای دی خو درې بیا پورونه یا 2400 متر دنګواله به ولري چې ټول ټال به 101 کورونه پکې جوړ کړی شي. د دې ودانۍ هر اپارټمان به 5 میلیون ډالر قیمت ولري. هر کور به عربي موډل وي او تر 2023 کال پورې به بشپړ شي. دوبۍ ښار د نړۍ یوازنی ښار دی چې له 300 مترو څخه لوړې تر ټولو زیاتې ودانۍ پکې ولاړې دي. او په امریکا کې بیا د بنګمټن پونتون ساينس پوهانو داسې مصنوعي بوټي پنځولې چې له فضا نه زیات کاربن ډای اکسایډ جذبوي او برېښنا هم تولیدولی شي. ساینس پوهان وایي دا بوټی د 5 بیولوژیکي سولر حجراتو او فوټوسینتیک باکتریاو نه جوړ کړی دی خو اوس وخت کې دا بوټی یوازې کانسپټ ډیزاین دی چې وروسته به وده ورکول شي. دا بوټی نه یوازې دا چې له فضا نه کاربون په چټکۍ راجذبوي بلکې دومره برېښنا تولیدوي چې یو ګروپ ترې روښانه کېدای شي. د پوهانو په وینا دا بوټی به راتلونکي کې تر نورو ونو بوټو زیات د فضا پاکولو کې مؤثر ثابت شي او نه یوازې دا چې د یو کور د کاله په انګړ کې له رڼا نه هم فوټوسینتیس پروسه ته کولی شي بلکې د همدغه کور له انګړه 90 سلنه کاربن ډای اکساید هم ختمولی یا په ځان کې جذبولی شي.